نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 1550 افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه وو خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه رد شوي دي. د جرمني ډي پی خبري آژانس د راپور له مخې د وزارت د دوشنبې په ورځ د آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پرېکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د شپنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغېزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د جرمني حکومت تیرونه اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر حقوق افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هغه پرون اسنا خبري آژانس ته وویل د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تر اوسه پورې 1,600,000 بی اسناد افغان کډوال د ایران استل شوی دی. یار احمدی هم در ازول هغه اتباع چې له هیواد استل شوی د افغان اتباعو له عمومي شمیر څخه کم شي. که 1,600,000 استل شوی کسان د 6,000,000 افغان اتباع له شمیر څخه منفی کړو نو شاوخوا 4,500,000 افغان اتباع په ایران کې پاتې کیږي. البته دا شمیر ثابت نه دی ځکه چې له ټولو پولو غیر قانوني تګ را تک شته او شاوخوا 4,500,000 پورې افغان اتباع د تګ را تک په حال کې دي. هغه ټینګار کړی چې په وروستیو کې ایران ته د بی اسناد افغان کډوالو بیرته ننوتل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هر ورځ شاوخوا 4,000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. په کابل کې دراسات تلویزیون مسؤل مدیر او یو خبریال د طالبانو د لاس میاشتنی بند وروسته خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې په کابل کې یو باوري سرچینه ورته ویلي چې دراسه خصوصي تلویزیون مسؤل غلام محیدین صاحبزاده او د دې تلویزیون خبریال جهاد مل حبیبی د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بګرام د زندانه خوشی شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست د کارکونکو له لوري په کابل کې نیول شوی وو. د استخباراتو کارکونکو د هغو د نیونې په مهال د رسا تلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړل او د دې رسنۍ دفتر یې وتاړه. وروسته په کابل کې وی محکمې د روان کال د حمل میاشتې په څلورمه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد د تبلیغاتو په تور هر یو په لس میاشتو بند محکوم کړل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 200 ټنه توکي چې لویه برخه یې د انارو جوس دي بهر ته صادر شوي دي. په هغه بیان کې چې د وزارت د دوشنبه په ورځ په خپله اکسپانه کې خبر کړی دا نه را پډاګه کړي چې دا انارو جوس کوم هیواد یا هیوادونو ته صادر شي خو لکه چې له پاکستان سره د افغانستان لاري بندې شي. د انارو په ګډون د افغانستان تازه میوه او نور تولیدات د منځنۍ آسیا او ایران له لارو د سیمې هیوادونو ته صادر شي. د نیوی ډیلی د ترهګری ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هنتر ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ ویش کسان ووژل چې ډیری هندو سیلانیان وو. او امریکایي او اوکرایني چارواکي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په تر سره شویو دورزنو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. د راپورونو له مخې واشنگټن کیف ته د ناتو د 15مې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي تضمینونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سره لدی چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه د اوکراین په ختیځ کې دونیسک کې به هغه سیمې چې تر اوسه د کیف تر کنټرول لاندې صد ډول برخلیک سره مخامخ کیش لا هم پښتني پاتې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی کدر منو غللی سکون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر غجور او صحتمند او سړي د صحت چمې بم پتن می یوزل به هم تاسو ټول تشرغ واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر تاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پرمل ماتر لاس کو درنو غللی سکون کو زمر تاسو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مه بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتل افغان مېرمنې په اړه کې معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرین نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمد شاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره مېرمن و د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمد شاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و بلکې په لویوالي کې هم کله چې احمد شاه بابا د یو لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو زرغونه انا د یو هوښیاري مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمد شاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمیرل کیږي لوی امپراتور احمد شاه بابا مور و بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیار و زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و هم چنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و چې الکوزی کوم یو غټ تبر دی د دې تبر له جملې څخه و هم چې نه وازی دا چې زرغونه نه د احمد شاه بابا فروزن کې ډیر زیات کار سره رسولی او هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړه و بلکې د دې تر څنګه چې احمد شاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې لاري څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو نو په دې وخت کې زرغونه انا دی هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول ترسو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسی او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې کله چې په یو لس او څلورم هجری قمری کال د احمد شاه بابا د حکومت مشران راټول کړل ترسو کندهار نوی شار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شو چې د شار د دفاع لپاره باید له شار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي ترسو د شار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوري شي کله چې زرغونه انا له دې خبر شوم سمدستي احمد شاه بابا راوغشت کله چې په یو ول ساو څلور ویم کال کې احمد شاه بابا له ډیرو زیاتو سنسي ستونزو کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې احمد شاه بابا د خپل حکومت د خپل سلطنت د خپل درباریان ټول راوغشتل او هغه ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړل تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي یعنی ممکن هغه ټول اور باندې عملی کړی وای د دغه احتمالي حمله د مخنیوي لپاره یو سم او لازمه لار وسنجوي تر څو وکړي لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي نو د ډیرو خبرو او اترو څخه کولو څخه ورسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینې پیژنې، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله، نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې ازا او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا شار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یو خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلعه څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وای ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دینه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغه میرمنې وویل برې او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوسو چې مور می کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د و غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته لاړ، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبر است بوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر است بوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و داس دروغ ثابت شوله او ورسته کله چې دا ښکارا شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا تر لاسه کړه او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه اوله سوه څلور اویم هجري کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه اوله سوه څلور اویم کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوې بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده وفات شوی ده. سرانګه چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1940 او 1948 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1948 هجري کال کې وفات شوی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوی وه هغه د 1940 هجري کال کې پیښه شوی. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیچایې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1915 هجري کال کې شل کلنه وه او د 1980 هجري کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس وبولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راوخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1915 کال کې پیدا شوی دی او په 1948 کال کې وفات شوی دی، نو کچېرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی شو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګ د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي، او همچنان دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل وو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټل وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوست هله د چیف سمز د کړیو وسیږي او په یو سپو سی ویست د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. مرسته تاسو د نن ورځې کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړی. هله د چی دغه درس په ش او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځانو سره یاد کړی. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم زمرسته تاسو د نن ورځې د درس پای تر هم دې ځای پرې وو. هله د چی خسته شي بنه یې تر بل داسې درس پورې د علاف امان شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي او صحت چمه بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی مرو تاسو به افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو راو وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند و مرو تاسو مرمن زرغونه انا او پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل سي، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوس پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوس موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوندکی میرویس نیکلور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډیره حساسه و، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډیرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نیوازی دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډیره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور و چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې و، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بیبي مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبي په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې و، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې و کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبي رول، زینب بیبي د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بیبي د یوه ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بیبي و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډېره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوې دي. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کړنو وړاندیز، زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر پرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبي د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په پرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینه. د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړې دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ او تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو، په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د آزادی ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملمه چې اسمه څاروان ورسره خواله کوم، مراکش شای تاسو په ځلونو د آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لک څنګه چې مې لګ ډیر پیژنې نو مې صدیق منصور انصاری دی د 1450 هجری لمریز کال د وری پر درويشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلیم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې، بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقعه وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه، د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم، دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکارو مزبا لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه، په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکه کړه، د هغوی د مسئلانو سره هم خبرې وکړي. ولله الحمد دومره وشو چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسل ښوونځي د غسل پوهنتونونو، نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسولا آزادی رادیو دا آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېری ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لویې څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یک پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بېدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاره کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دی، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو او تبهکارو انقلابو مصرفېږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لرئ که دې سي زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا و چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډیر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه مونږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروسته خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی او ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم، ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته مونږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګران راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوی زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چه مزورایی اغا ده طولنی تشتوت و پراغندگی ده چه چوم خواری لدی طولنی سراوکی اغا پی یو مرکز یا یو محور نرا طولی داده دو دوی سرد دی چه زمک شوار ده و چه چو چه را غن پی یو مرکز یه نکلم هری تپی تل جرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو ده. اوس چه ستاس سرا خبری کومن پی یو مجلس که هم چه دلتا د افغانستان د مختلف ولایات و ډیر دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو برخه کې هستون زده ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي، که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه او که د دیموکراسی او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو اداو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې چې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټولو انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی، او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي، او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته، او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومی کمیټی چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټه د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهرنام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاهد رحمت زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسیده دی اقراب موضوع چی یاد اکراو دی ما شمانو لپاره پا دی برخه که بطور کتابونو چاپ کریدی؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې، هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده، دغه کتابونه خپاره شوي وه. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیواد دونو کې په زینو خوانځیو کې د خبريګي مرکز شیکاګو کې ده. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بعد مرغه چې دلته حکومتونو تم راستونه کړه، هغه وخت په هنه وزارت سره موږ د موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه کتابونه وکته، دا وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیست، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاحکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ څلوېښت کسه متخصصین اردن ته لېږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، لس لکه ډالر هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاحکار راته دا هم وویلې چې دلته لس لکه ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر لطفم
وکړه. سلامونه او دعاګانې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستونز لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.